السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا چې د روژې پر مهال روژتیان کومې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، په دې خبرونه کې پرون بحث شوی دی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیایي چارواکو نن دوشنبه د دغه هیواد یو پخوانی سرتیری د یوه ملکي افغان د وژلو په تور نیولی دی. رویټرز اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه سرتیری افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو ملکي افغان وژلی دی. د استرالیا فدرال پولیسو یوه خبرپاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 30 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2000 کال کې یوې 4 کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو افغانستان کې په ظاهره 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلي دي. د دغو څېړنو وروسته د استرالیا د پوځ 19 اوسني او پخواني غړي یوې ځانګړې پلټنې ته وړاندې شول چې معلومه کړي د قانوني تعقیب لپاره کافي شواهد شته او که نه. په افغانستان کې استرالیایي ځواکونه د ناټو ماموریت یوه برخه وه چې نږدې 2 لسیزو کې یې څه باندې 9000 سرتیرو افغانستان کې خدمت وکړ او 40 تنه یې ووژل شول. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر له قید او شرط پرته بکنه غوښتي چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي چې بریتانیا یې پناه ومني باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید شي. د بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي دان جارویز ویلي چې دا حکم په دې معنی دی چې افغانان باید د خپل مرګ سند لاسلیک کړي. بریتانوي ډیلی ټلګراف ورځپاڼې پرون د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تیروتنې چې ترسره شوي دوی په اړه بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لاټه کوي په وروستۍ غونډه کې شوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دې پر دې لاره د 15 تر 20 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینال په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. دا مهال د افغانانو تر ټولو لوی ستونزه د پاکستان د ویزې د اخیستلو پروسه ده چې تر ډیره اوږدمهاله او حتی ناممکنه شوې ده. د پاکستان پولیسو د صدر اعظم عمران خان د لسګونه پلویانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند هم د خپلو پلویانو نیول کېدل تایید کړی دی. د پولیسو په وینا دا هغه کسان دي چې له پولیسو سره د نښتو او شویو ګډوډیو د لاسوهنې تور پرې پورې دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا 9 چینایي کارګر په یوه بریټ کې وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا دغه بریټ کې چې د یکشنبې په ورځ په بمباري خرګوټي کې شوی، 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. پیښه د سرو زرو په یوه کان کې شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د مرګ ژوبلې دغه شمیرې تایید کړې دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د مرکزی افریقا له چارواکو غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او کلکه سزا ورکړي. پر چینایي چارواکو د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډالې نه دی منلی. او ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیې او سوریې زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کنفرانس پیل شي. د 13 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او سوریې ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 500 زیات کسان مړه او میلیونونه نور بې کوره کړل.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د 1443 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. روژه کله یو پلوه د عبادتونو او ثوابونو میاشت ده، بل لور ته د روغتیا پالانو په باور د انسان بدن ته ګټه هم لري. د روژې یا په ټوله کې د روژه ماتی او پشلمی د خوراک او څښاک په اړه بېله شکه چې د روغتیا پالانو خپلې سپارښتنې شته. خصوصا د هغو کسانو لپاره چې مزمن ناروغي لري. دا چې روژاتیان له روغتیایي پلوه کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي، کوم خواړه کم یا په احتیاط مصرف کړي، هغه کسان چې مزمن ناروغي لري په دې میاشته کې څه وکړي. روغتیا د ژوند د پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ. د سټوډیو د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم، یو شمیرې چې واتس اپ هم پکې دی 00420112641401. بل شمیره ده 00420112541001. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او په دې اړه باندې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. باید یادونه وکم چې موږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د ازادي راډیو دا موضوع پوسټ کړی و. لسګونه پوښتنې هلته هم را رسیدلې. د خبرونې په ترڅ کې به د فیسبوک د مینوالو ځینې پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پیل کې په دې خبرې وکړو د روژې او صحت اړیکه څه ډول سره بیانولی سو، یا روژه په مجموع کې د انسان د صحت سره څه ډول اړیکه لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې ډیرو ګرانو هیوادوالو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. امید ده چې دغه روژه به مونږه د یو لوی هدف او د یو نوښت په اراده پیل کو، او په دې کې به هغه ځانګړي لاسته راوړنې ولرو چې مونږ په تیرو یوولس میاشتو نه دي لرلي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه خو همدار چې الله را ناراضي شي، او دا د الله امر دی، فرض دی، او د مؤمنانو لپاره پکې ډېرې ښېګړې دي. اما د روغتیا له نظره یوولس میاشتې مونږه بدون د کوم خاصی اندازې نه خواړه کړی دي. هیڅ کله هیڅ چا د خپل خواړه دسې نه دي اندازه کړي چې زه څومره فعالیت کوم، زما بدن څومره وزن او قد لري، او څومره انرژي زما بدن مصرفوي چې بیرته هماغومره واخلم. کینو خواړه اخلو او حد نه ګورو. دا خواړه بل خاصه دا کم چې د غوړو لرونکي خواړه دي، که خپل غوړي دي یا نوري واز دي لرونکي خواړه چې په پسه غوخه کې شته، د شحمیات او د اواغي تر څنګه د اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیلابیلو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بل خاصه د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغوی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 300 ګرام پورې کې وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. په دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سیګریټس کی او یا نصوار کوي، په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي، دا به د هغې د ژوند لپاره یو بل ښکلا رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغۍ چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دغه یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشته او د هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرون کې خلک دي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، په دې هیله چې زموږ ورونه هم چې دغه روژه میاشت له خیره پیلوي، په همدې نیت پیل کې چې پر ثواب علاوه دوی د صحت لپاره هم دغه روژې نه ګټه واخلي. نو ډاکټر صاحب د صحت په برخه کې حتما ستاسو سپارښتنه شته، کله ناکله دغه ستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سیده چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنه لري، کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتي داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي.
ډیره ښکلې یو کلمه مې استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نه شو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ورا په دې روشه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلکې، په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی نارام وي او سیلې کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي، او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې د تویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو، موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، کسو ورزش کې ورزش پکې وکړو، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دا هغه انرژي پدریو اومده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یا لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زموږ وختونه په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یادی وریجی وخوري یادی الوګان وخوري دسې نه چې ډوډۍ راواخلي د الوګانو سره یې وخوري او خوا کې ورسره وریجې وخوري. نو دې ته زه یو بل نوم ورکوم. زه به یې ویم چې موږ داسې خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یوه کورنۍ ده، درې واړه یوه وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څوک وریجې خوري هغې د پاسه دي لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچوي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي، هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري. په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لاړ نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ میوې ده چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته موږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوې لري. هغه واړه اجزاوې هډوکې دي، عضلات دي، وینه ده. د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویمه چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ورته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي. دا پروتیني خواړه کوم دي؟ په دریو غټو کټګوري تقسیموم. لومړی غوښه او هګۍ. نو غوښه او هګۍ که په یو ګروپ کې راولم، دویم ګروپ کې حبوبات دي لکه لوبیا، نخود، دال، می. زمونږ په دې جنوبي ولایتونو کې میو ته ځینې خلک شنه ماش وایي. نو د دې حبوباتو نه که غوښه څوک نشي اخیستی، حبوبات یوه دي. متاسفانه چې زمونږ په هېواد کې بیا هم دالو ډېر نوم بد شوی دی، په داسې حال کې چې تر ټولو بهترین خواړه دي. دا بدن قوي کوي، عضله قوي کوي، هډوکي قوي کوي. درېیم خواړه هغه دي چې زما دا دواړه خواړه جذبوي، هضموي او لاره ورته برابروي. هغه عبارت دی د سبزیجاتو او میوجاتو څخه. که پاخه سبزیجات خوري او که خام خوري، بهتره دا ده چې د سلاد په شیر باندې لکه ګازره، بادرنګ، رومي او پیاز سلاد جوړ کړي. دو قاشوغې په یو وخت کې زموږ بدن لپاره، زموږ د بدن اړتیا پوره کوي.
بله کورودان ډاکټر صاحب، راځي چې تاسو هم ستړي نشئ، لږ زره به اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځکه تاسو پرله پسې خبرې وکړې او ډېرې په زړه پورې خبرې وې، ډېرې ښې سپارښتنې وې. په دې هیله چې اوریدونکي دا سپارښتنې خصوصا د روژې په میاشت کې په پام کې ونیسي. البته له روژې نه علاوه هم دغه کومې سپارښتنې چې تاسو وکړې د انسان د وجود او تغذیې لپاره ډېرې د پام وړ وې. اوریدونکي وصل د ستړي مشئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله لوجن صاحب محترم، سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته او د راتلونکي نوي کال مبارکي تاسو ټول ته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
و ډیر مننه قاری صاحب. پښتون ستړي مشي، نن مونږ دغه د روژې میاشتې په فضایلو باندې خبرې کوو. البته له صحي پلوه خبرې پې کوو چې ځینې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روغتیایي سپارښتنې یو څه له پامه غورځوي، یا دا چې مهمې ورته نه ښکاري، یا دا چې دومره لوږې او تندې پسې اخیستې وي چې په دې ټولو سپارښتنو سترګې پټوي. ستاسو له نظره روژه صحت ته څومره ګټه رسوي، او که تاسو په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لرئ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ.
تشکر. اول خو زه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ پیام لرم. پیام یې دا دی چې دا د روژې مبارکه میاشت ده، په دې کې قرآن نازل شوی دی او دا 4000 فضایل لري او 4000 القاب لري. دا د دې لپاره ده چې د همدردۍ او مساوات او مواسات او موادات میاشت ده، دا د غمخوري او برکت میاشت ده. دا د دې لپاره ده چې انسان نس وږی شي تر څو چې دا سرمایه دار د وږي د حاله خبر شي. د دې لپاره خدای تعالی د روژې پر دغه باندې چې په ام پر سرمایه دار، پر دم، پر شام، پر ګدا. او بل خبره ده ده د ډاکټر صاحب میږي پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د زموږ خلک چې دي چې روژه راشي بارونو دا شي خوري، واشي خوري، ترشي وو دا سره مرچو دا ټول شان سره ګډ کی خوري. زما پوښتنه دا ده چې یو سړی چې روژه اتي پروژه کې پروژه مات کې باید ترکه ماندازي خواړه وخوري او په پښتنې کې باید ترکه ماندازي یعنی پروژه مات کې ډیر خواړه باید وخوري که په پښتنې کې او دوهمه پښتنه می داده چې بل دغه بیر بیلر وږي سړی څنګه دغه خواړه کنټرول کی یعنی پروژه کې خو به رقم شي څنګه سړی کولای شي چې بل وږي سړی خپل ځان دې خوړو ته کنټرول کی چې هغه او سات رقم او سات دوا خواړه وخوري او دغه په باره کې ډاکټر صاحب زما یو توصیه ده چې د افغانستان ډیر خلک په کوراو کسباتو کې اوسېږي خلک دغه پروګرامو سره ډیر آگاهي نه لري څنګه کېدلی شي چې خلک دغه ناروغي یا دغه روژي په باره کې د خوړلو په باره کې آگاهي پیدا کړي دا د آگاهي ورکولو مسؤلیت ته چاره ده
ډیر ډیر مننه قاری صاحب سلامات اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم وصل دی منتظر به نه پریک دوستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني تاسو غږ وصل دی خبري وکي مهرباني غږ مو وصل دی خبري وکي کز مو غږ لري تاسو غږ مو اورو مهرباني فکر کوم دی اوریدونکو غږ ستونز لري ورو سبب بیا استډیو سره وصل کو چې خبري واوریدل سی اوس فکر کوم زمو غږ نه اورید اوریدونکو وصل شوی دی بل اوریدونکو دی مهرباني ستړي مشي تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خا فکر کوم ستونز د انټرنیټ په اړیکه کې د چې د اوریدونکو اړیکه نه وصلېږي انټرنیټ کمزور دی واتس اپ ته اړیکه نیول اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړیکه نیسي کوشش وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو موږ کولای شو تاسو غږ واورو د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نکو اوس مهرباني وکړئ بل اوریدونکو وصل دی په دې لږ چې غږ واورو مهرباني ستړي مشي مهرباني غږ مو راځي خا فکر کوم د اوریدونکو ستونزې هم ستانو اړیکه پریس ولا اوریدونکو د تماس شمیرې درته یو ځل بیا وایم دغه د تماس شمیرې د واتس اپ هم پکې د 00 22 12 12 شپږ 0 0 1 ډاکټر صاحب دلته اوریدونکو په فیسبوک کې هم لزګونه پښتنې راته پریخي دي تاسو باول د قاری صاحب پښتون پښتنو باندې تبصره وکي بیا د نور اوریدونکو پښتنو ته هم راشو مهرباني
اول قاری صاحب پښتون مننه کوم چې کولی توفی وکړي او هغه تر څنګه د سي پښتنې وکړي چې زما پلانو خو زما وخت به تر کو زکه پښتنې باندې به جواب پښرو کوم زما دین را فن رښتا چې دې دې ځنې خلک تاسې خواړه خوري چې هغه بیا نارام یو سره روزه کې او څو چې نارام نشي بل خاصه ترشي یاد کړه نو زما لومړی هغه خواړه یم چې در ټول منکی ځانو ساتو په روزه کې ټول فرکړی خواړه لکه پیکاوري ساموسي او اندارنګ نور خواړه د بولانی یا پیرکی دا دوه غټه ستونزې پیدا کوي یو تند زیاتی بل منته د معده ستونزې پیدا کوي ځکه شپاره ساعت ول ساعت یا پنځه ساعت معده هیڅ نه یو غوښتي حالته موهیت ډیر تیزادي وي او کله چې موږ ور باندې د پاسه د فریکړي خوړو واچو دا زموږ بدن او بل خاصه د معده د عکس العمل لامل ګرځي او موږ ته مشکلات پیدا کوي تر څنګه دا د چاغې لامل هم ګرځي او د رګونو بندیدو لامل ګرځي نو موږ باید پروژه کې کوشش وکړو هغه نه خلک وږي دي هر خواړه خوان کوي نو زه نه پوهیږم چې خلک ولې ډیر دي پکورو او سموسو او پیرکو او بولانی پسې ګرځي دویم ټول ترخه او اچار لرونکي خواړه یا تونو ترش خواړه دې څخه باید هم پام دی خاطر چې د معدې د حساسیت لاملونه ګرځي اکثره په دې موادو سره خلکو کې د ناشناختي ستونزې پیدا کیږي یا د بد هضمي لامل ګرځي نو به تر دا چې پروژه کې موږ ترشي کاغه اچار دې کتر خرچ کړی دا د دې څخه هم ځانو ساتو د دې تر څنګه ځنی خلک کوشش کوي چې په پښنمی کې د مربا یا شاپ دا خو یې خواږه شینه خوري کدا هر خواږه خواړه دي د دې ستون زده دا زوپه په د پښنمی په عمومي خوړو مریشم خو دې قصې جواب په خاطر شې دي در عمومی ویلی نو دا کی به زده خبرو کوم چې دا خواږه خواړه
3 ساعتونه تر 15 ساعت پورې موږ ته انرژي راکوي. د دې تر څنګه د بدن اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي. نو کله چې څوک د خواږه خواړه لکه مربا او شات او دا وخوري، دا ډېر زر د ولګې لامل ګرځي. په د ورځې لس یولس بجو نه بعد تاسو د شدیدې ولګې احساس پرې کوئ او ورځ مو ډېره سخته تېرېږي. همدارنګه د تندې لامل ګرځي، ستاسو د بدن اوبه ډېرې مصرفېږي. د دې څنګه دا هر هغه خواړه چې مالګه ټپیا جوړ کیږي، مالګه سیروم نه دی. ځینې خلکو کې دا مفکوره ده چې مالګه په اوبو کې ډېر اچي او دا اندازې نه زیات مالګه خوري، ورو که ګرمي هم وي دا اندازې نه زیاته مالګه خوراک نه ده پکار. اما ځینې خلک بدون د دې نه چې خوند دې له تلې وي، د خوند په خاطر مالګه چې ځینې زمونږ په جنوب ولایتونو کې دا شړومبې ډېر سکل کیږي او هغه کې ډېره مالګه چې دومره مالګه چې په داسې حال کې چې زما توصیه هرې کورنۍ ته دا ده چې تاسو د پل د کور د غړو د پټیدات باندې مالګه استعمال کړئ. لکه موږ ویل 500 ګرامونه باید زیاته یو نفر په ورځ کې ونخوري. 500 ګرامونه نو کچې ته په یو کور کې 15 نفر ای، نو په ورځ کې 15 په 500 کې 15 ګرامه، په لاس ورځو کې 250 ګرامه مالګه باید په کور کې مصرف شي. کچې ته داخله ډوډۍ د نانوایی نه راوړي، نیمه اندازه مالګه په هغه کې ده. نو دا باید په لاس ورځو کې د 250 نیمه چې یو سر 15 ګرامه کېږي چې نیمه خلطه مالګه باید دینه زیاته مصرف نه کړي. خپله مالګه په دې شکل تاسو اندازه کړئ. د دې تفنګ یو خبره بل هم کوم چې هغه زمونږ د ناسمو خوړو لامل ګرځي. هغه زر زر خواړه دي. کله چې موږ روژماتي یا د افطاری په وخت کې ډوډۍ تکینو، نو پرته له دې نه چې موږ هغه سپارښتنه چې بار بار کتابونو ویلي دي او احادیثو کې راغلي دي چې په خرما یا په اوبو روژمات کو، دا خوبی ده لري چې معدې ته یو اندازه خواړه رسیږي او هغه پر فعالیت شروع کوي. بل خاصه او به بهترین شی دی یو خرما او خوري او یو ګلاس اوبه په پاسیږي خپل موزه کوي تر څو چې موز کوي پیزه یا لسته کې ودی صاف میدان نرم شوي وي، هغه کې هغه تیزابیت کم شوي وي. به خواړه باید د سې نشي چې ټول فشار په میدی واچول شي. نه، او خواړه باید د 15 دقیقو لږ وخت کې ونه خوړل شي. هدي اوسط 40 دقیقو تر 20 دقیقو پورې موږ باید یو وخت هغه خواړه باندې وخورې سو. او هر لقمه هر قاب چې موږ خورو هغه باید په خوله کې د غاخورو په واسطه او د ژبې په واسطه سو کارته په خوله کې تاو راتاو کو، خې نرم کو او میدی ته اتیا نوی فیصد کار موږ اسانه کړی وي. او بیا میده لږ نور کارو کې اوبه او خواړه سره یو ځای کی او میده فقط جوسر کارو کې چې دا خواړه ګډ وډ کی. کله چې میده ته داخليږي جذب د خوړو په میده کې وي. کچې ته دا خواړه تا دومره کلک خوړلې وي چې نه دې په غاخ صحیح مصرف کړی وي او نه جبه او را فهم میده ته تللی وي، میده درځي سره مخ کیږي کلمو ته چې ورځي هغه دې کلک وي او د قبضیت لامل ګرځي. نو دا کمی سپارښتنه چې وکړي که تاسو دغه عملی کړئ او په احتیاط خواړه وکړئ، یعنی په وقفه باندې په وګد وخت باندې لکه ما خام لک خواړه وخورئ، نیمه برخه به یو دوه ساعت بعد وخورئ، نو په معده باندې فشار کم شي، د جذب او د هضم لامل به وګرځي او موږ به د ناروغیو او د ستونزو څخه وساتي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان. یو اوریدونکی شبقدر نیازی په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده، وایي په سعودي عربستان کې د ټرک ډرایور یې ما دلته ګرمي هم زیاته ده. دای وایي د روژې پر مهال چون وایي عملی ما نسوار کوم، دغه د نسوارو نشم وایي ډیر زوروي. وایي ډاکټر صاحب نه د کوم سپارښتنه غوښتنه کوي چې تاسو څه ورته وایي تر څو دای بلاخره دغه د نسوارو نه پیګم چې څورته وایو نشای وایو اشتهای وایو چې دا تر هیڅ سي.
دا روشه خو د خو عادتونو لپاره یو خمو سم دی او یو خ میاشته د اورور دا خبره چې د فوار دي. زه خو زنه تداته او سیالرم چې کوڅوک ډیر غیبت کوي او عادت کوي چې د یو بل چا د بد ویل له خوند اخلي، په دې روژه کې د بل دوست ورور بده وینا نه کوي، دا غیبت دی. د کی ځان دې وساتي، د دروغو نه ځان وساتي، د خپل ځان د دې صفتونو نه ځان وساتي. اما راځم دې ته چې ځینې سګرټ او نفاق کوي، د دې لپاره مې غوښتنه دا ده چې اوس هم درې څلور ورځې روژې ته پاتې دي. د چې پنځ شنبه پورې روژه یې نو موږ دوشنبه کې شمو چا شنبه لرو همدې شیبې نه دي دا اندازه کمه کې یعنی دا اوستي درې وخت کې که څوک ډېر نوسوال یا سګرټ کوي یو سار یو ماخام او بل د ورځې په جریان کې یو ورځ په دوه ورځ باندې سره مد شي به درې مسلو مورز دي دا ورو سار او ماخام کوي نو دې سره به تر روژې پورې دا د سلو ورځې چې دي یو اندازه به تحمل کچه برابر شي کډیر تنکی نو روژه باندې ورځ کې به یو ځل واچي کله چې روژه شو تبن سار او ماخام به تابه که نه زه نه ماده کری او ماده شه وبي او بل خاصه الله سره چې تمخکی تاسو را دا یو یو لوی هدف وي چې دا روزه دې ته نیسم چې الله پاک ماته زما خله پاکي او الله پاک خو موږ تاسو ته ویلي دي چې دا خله روزه کې دې پاکيږي حتی موږ تاسو د امبيو کرامو کې سي ورې دي نو دا سګرټ او نو فاربا تاته داته سلیدر کی په دې شرط چې تا اراده پاکلی او تا عزم متینی د دې یو عادت تر څنګه زمم لودین څخه دا یو بده خبره دی چې زه کوم ځنی افغانستان په ځنګړي ډول موږ د چی عادت هم لرو چای هم احتیاط دی موږ معتادین یو چای هر هغه شی چې موږ شو پرې خدای دې هم احتیاط دی نو زما غوښتنه به د تغذیه متخصص په هیڅ ډول وي چې دا چای چون د ادرار او کچا زیاته یعنی کوسو 15 ګلاس او بو وسکی او بل نفر 15 ګلاس چای وسکی هغه چا چې چیس کله دی هغه به نسبت هغه چا ته چې وبریس کله ډیر زیات په تشنا په ادرار او په خاطر دی ځکه دا یو هورمون چې هغه د ادرار او کچا زیاته هغه تبیکي او هغه دیری نو چای من په ځای دی چې زمون تند ماته کی تند زیاته ما فقط پروژماتي کې یو یا دوه ګلاس کسکوس کړی کوشش دی وکړي چې په پښنمی کې یو ګلاس باندې اکتفا وکړي او د روژماتینا تر پښنمی پورې هدي او صد دولس ګلاس تازه وبوسکي او کله چې وسکیږي او تازه نیوي جوس ته راکول شي هغه تر ټولو بهتري وبدي تر ټولو بهتر مایاتي هم به تند بچي او هم به د ویتامین منرال مغذي مواد وترسیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ دا وريدونکو پښتنو ته لګزره وخت ورکو ځکه چې دوی پښتنه کړی دي کده چې پښتنه په دې خبرونه کې جواب سي عباد الله عباد لیکلي دي وای ډاکټر صاحب د دارا ته روخانه کړی چې د روزه په لومړی او پنځو یا شپږو ورځو کې د سر درد راته پیدا کیږي او ګنګس هم اوسم وای علاج استا دا
خېلي خبره مې درسته ونه وې دا
او وای علاج استا کنه د روزي په لومړی او پنځه شپه غوړو کې وای د سردرد راته پیدا کیږي او د ډیر ترڅنګ پورې ګنګس هم اوسم
ډیر ښه دنت وزه درې لاملونه ذکر کما لومړی لامل دا دی چې زمونږ هوادوال یا درکل نړۍ کې دا څنګه ډیر را چی روژه کی خوب بی نظمه کیگی او دی دسی او منظم پلان ملری چی خپل خوب حتی اقل شپک ساعت پوری کی دی دیل پار از ما دی طول و محصیلین و متعلیمین و او آیا چاند چی مزدک کول واری نارفو چی خوب دسی منظم کی کچیر تا دی شپی تراوی یا ختم کی دی سیستم دسی جوری چی سنگا دا ختمې تراوی وو کې راسل ودي چې نور د کسی یا چای سکل دا نک تاسو دی ودی کېږي نو په دې سره دا یو صاحب بچت کې یو صاحب خو په دغه وخت کې بچت کېږي دویم کله نا کله د سهار لخوا نه چې روژماتې پښتنې وشي مهمه نه ده چې زر واپس ودو شو ممکن نیم ساعت یو ساعت پات مونږ منځو او کله چې مونږ وشو نن سبا فلور نیمې بجې ممکن زمونږ د پښتنې اخیری وخت وي نو کله چې فلور نیمې دا منځو کې او یا یو پاو کم پینځه نو هغه نه تر ونی مو اتو بجو پر رسمیاتو پر ډیر وخت دی دوه درې ساعت وخت به تر دا ده چې آرام وکي او خپل خوب وکړي چې بیا مستون ځکه ډیر پیدا کیږي هغه دا ده چې د ویتامین او منرال کمبود دی من معمولا پښتنې کې سبزیجات نه خور بل خاصه د دې څخه موږ نه سهار چای کې سلاد خورو خلکو ته یو قسم ته تعجب ورخ کوي چې کله زویم چې سهار کې تاسو کولای شئ چې شولې ترکاری وخورئ تاسو کولای شئ چې سلاته او داسې خواړه واخلئ نو دی هم کولای شي چې کله چې پښنمه کوي نو دی سره دی ډیر لږ دوه حلقې رومي
دو حلقی بادرنگ او دو حلقی گازره چې یو گازره یو بادرنگ او یو رومی سلورو د تشپک نفر لپاره کفایت کوي. دغه دی وخوري او کچیت نور د میوی جوس او یا تازه میوه مڼه کینو اندوانه خپل وخت نشته خو کپی دا شي دغه د دې د وجود منرالونه او ویټامینونه پوره کوي. اکثرا د ویټامینونه او منرالونه د کبوت په کبله سردردي د عضلاتو درد سستي او داره پیدا کیږي. دریمه ستونزه دا ده چې موږ دا خواړه چې کوو ډیر په چټکۍ خو دا زموږ په معدې فشار راوړي او د معدې باندې فشار راوړل مستقیما د سر دردۍ ځان دردۍ او د بیلابیلو دردونو لامل ګرځي. ځکه عصبي شي د فشار لاندې راځي. بهتره دا بولم چې د خوړو لپاره کافي وخت ورکړل شي، په ډیر آهسته آهسته وخوړل شي او هغه خواړه چې انسان خپل احساس کوي چې ما باندې فشار زیاتی هغه دې کم وخوري او هغه خواړه چې د دې د معدې باندې فشار د کمبود لامل ګرځي هغه دې ډېر استعمال کړي. زه به یو مثال دغه ورور او ټولو ته یم. کله چې تاسو ټول خواړه وخورئ په اخره کې یو ګیلاس تازه شودي واخلئ. دا قطعي شودي نه دي، دا وایتنار یا سپینون کې دي. نن سبا په افغانستان کې اکثره ځینې کې د لبنیاتو د بیلابیلو اتحادیونو ښه دوکانونه جوړ شوي دي، پاک شودي دي. هر ډول شودي تاسې سل درجې حرارت کې چې حرارت ورته ورکړي چې ښه وخوټي دي، ښه وجوړ شي دي او هغې نه وروسته بیا درې دقو لپاره جوش کوي، نو دا به مکمل میکروبونه له منځه ویسي. ویریږي چې ما او یو ګیلاس شوده وسکې ان شاء الله د سردردۍ د مخنیوي ترڅنګ به روژم دی د خمخه تلاله شي، خواړه به خه جذب شي او د تندې سره به هم مخ نشي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید جوګي امجد پښتنه کړې ده، وایي د وینې جک فشار لرم او روژه هم را باندې سخته تمامېږي. آیا وایي د روژې نیول د وینې د جک فشار مخنیوي کوي یا درملنه کوي؟
لومړی خو زما د ټولو ناروغانو نه غوښتنه دا ده چې مخکې د روژې نه یو ځل خپل معالج ډاکټر وګورئ او د هغې نه مشوره واخلئ. ځکه جیک فشار فرق کوي. آیا دا فشار روحي فشار دی؟ آیا ستا د ګونه بندي؟ آیا ستا د زړه عضله ضعیفه ده؟ او که بدن کې د شحمیات یا وازده ډېره ده؟ چیز ده د چا فشار د دینه جیګوي چې د هغې بدن کې وازده ډېره ده، غوړ ډېر دي. تاسې که معاینات وکړي اکثره خلکو د بد کولیسټرول ډېر لوړ وي، ټرایګلیسراید یا دا غوړ لرونکي مواد ډېر وي. هغې لپاره روژه بهترین فرصت دی، بلخاصه د فشار او قلبي ناروغیو لپاره ښه فرصت همدغه روژه ده او دا ستا غوړ پاکوي. اما زه به دې ورور ته او ټولو هغه خویندو وروڼو ته چې لوړ فشار لري هغې ته به یو څو غوښتنې ولرم لنډو ټکو کې. اول دا چې دی د کوشش کې چې دا نخود که دال نخود دی، که نیمه نخود دی، که دال دی، که عدس دی، که نسک دی، دا دی کوشش کې چې سهار او ماښام دواړه وخوري. ځکه د فشار لپاره دا بهترین خواړه دي. دریم کوشش دی وکړي چې دی د سبزیجات تیر واخلي، او دریم کوشش دی وکړي چې دی غوړ کم واخلي لکه مخکې مې چې ویلي، او دغه ته څنګه وریجي او لوګانه وچه ډوډۍ دي کومه کې تر څو دا هم جمع شي.
کور ودانې اوریدونکو وصل د استودیو ته منتظر به نه پرېږدو، ستړي مشه په دې لچ غږ مو واورو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب، ته ته سلامونه وایم. یو خدا دا نه دغه سیدا دروځي د شرافت او د برکت مبارک به زړه درته وایي چې رسول الله سلام وایي وایي لا پاکوي حدیث کو دوسی د سرواز ما د فار د دې وجرات کوم خدا باید سم په دغه دغه د اعلی د زړه فار ونی ول چې ضرر او څنګه به شان کېونه. حتی رسول الله سلام وایي وایي کچا او چاته څنګه به خدای دې وکړي چې مار وزاده شه. او بل دغه د سیدغه خلق دا شربتان و دانو این دغه ما یو وسط توکاو دا روحی دا کریم دا توکاو دار کرده ام فاد سو دا بدنی دا شربتان و دغه دیر خلق کلی دا روح ابزا و پرانکی دا سر سر دا پشتن دا سر دا وست توان بکنی که زکر کنی.
دیر مندنه سلامات و سای کور مودان. یو بلا وردون که هم راخلو دیا با داکتر سای بی پختن زواب تو میربانی و که ازادی راژیو دا روختی آدجوان شته منی پرگرام. میربانی ستاسو غاگ وصل دی خبری و که فکر کوم د دې اوریدونکو په انټرنیټ کې ستونزه ده، بیا هم ما په خوانی اوریدونکو فکر کوم. خو مهرباني اوس موږ غږ راځي خبرې وکړي، لاندو کې خپل پښتنه کې مطرح کوي، اوس موږ غږ راځي. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه نسې روخه دلې پارال اګه ورسته وضعیت د انټرنیټ خسرو زنګ دی وه یا کولای سم د خپل بښنه مهرباني غږ مرزي خبري وکي. مهرباني د رادیو غږ موټیټ کې لطفا خپل پښتنه مطرح کړئ. خزه فکر کوم دا اوریدونکو زمو غږ نه اوري، عدد چیرې د رادیو غږ لور دی په هر حال اوریدونکو کله چې رادیو سره اړیکه نیسي نو کوشش وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مخوي، فضا او یو څه آرام وي چې د نور اوریدونکو وختونه نیول سي. ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکو چې مخکې اړیکه نیولې وه اگر چې وی هم نه ویل چې کوم ځای نه اړیکه نیولې ده، د ځینو شربتونو یا هم هغه پوډرونو چې نن سبا په بازارونو کې خرڅېږي، شربت ری جوړیږي، دغه د څښاک یا د ګټو په اړه باندې پوښتنه درلوده.
مننه ښه پوښتنه وکړه. دیو برخه کې به زه دواړه برخې ویم. اوله ده کم شربتونه چې بازارونو کې خرڅیږي که هغه په هر نامه دي، دا کیمیاوي مواد دي، دا ډیر مضر مواد دي، نه تنها چې د روژتي د تندې لامل ګرځېږي بلکې بدن ته رنګارنګ نواقص رسوي، بدن کې ناسم میکانیزمونه فعالېږي او د هغې مقابل کې عکس العمل بدن ښکاره کوي، حتی د شکر د ناروغۍ لامل ګرځېدی هم شي. د دې تر څنګ که دا ساده بوره چې موږ یې په کور کې لرو، دا هم باید موږ کم کړو. تغذیوي کتابونه لیکي چې درې سپین زهر دي چې موږ ته ځان باید وساتو. هغه لومړی بوره باید کم وخوړل شي، په ټوله ورځ کې 30 ګرامونه باید زیاته نه شي، که هغه په هر شي کې چای کې ده او کیک کې ده او په هر څه کې ده. او دویم مالګه چې اومې ویلې چې فشار هم لوړی او قلبي ناروغۍ هم زیاتې، او 15 ګرامونه باید په ورځ کې یو نفر زیاته ونخوري. او دریم غوړ دی، غوړ او شحمیات بدن لپاره ډیر خطرناک دي. زمونږ دی ورو یو خبره یاد او کلوډیر می خوښه شو، وای کله چې تاسو پروژه کې بده خبره هم کی دا دی وته سم نه ویم دومره چې پروژه تیم دا څومره کلی کلمه ده په تبابت او په دا کې صحت کې وی هر هغه څوک چې کار کوي دا کار زیږي. نو کچې ته تا یو ځل کار وکړو ستا عصبي حجرې له منځه ویوري، دا به مجبور کی چې درې ځلې نور کار وکړي، او دا به ستا بدن په ډیرو بدو حالاتو مخکې، ځکه په هر کار سره 200 کیلو کالوري انرژي په دقه کې مصرفیږي. همدارنګه بدن د ناسمو پایلو سره مخ کوي، جنگ سره نور سره. نو څومره ښه ده که لومړی کار چاته راشي او دا کار وزغمي، تا د راتلونکي درې کار نه ځان وساتلو، او همدې تر څنګه لویه لړۍ چې یو بل پسې کار او غوسه او جنگ نښتې د ټولو نه بېغمه شو. پیغمبر سره په اسانه شو کې ویل چې دومره ته چې ضروري
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. راځئ چې لږ د خپرونې په دې برخه کې د ناروغانو په وضعیت باندې تم شو، خو اوریدونکو ته ورځو نوبت ورکو که دې له چې غږ یې واورېدل سي. ښه، تخنیکي همکار اشاره کوي چې د غږ کیفیت یې ټیټ دی، وروسته که غږ یې سم سو اړیکه به ونیسي. ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان په افغانستان کې یا په نوره نړۍ کې مزمنې ناروغۍ لري، مثلا شکر ناروغي لري یا د میده بیلابیل ناروغي لري چې ترې کړیږي او دوامدار دوا خوري. د دغه لپاره که څه هم په افغانستان کې تر ډیره باور دا دی چې روژه که په هر حالت کې وي باید ونیول سي، اما کله ناکله له صحي پلوه بیا مشکل وي چې یو ناروغ کس د روزه ونیسي. او کله چې انسان ناروغ وي نو الله پاک مرته تخفیف ورکړي چې روژه دې وخوري، بیا که وروسته د نیول واسطه ودینیسي که نه. یعنی لازم نه ده چې په هر هغه کس چې مزمن ناروغ وي روژه ونیسي. څه وایي ناروغانو ته، هغه کسان چې مثلا داسې ناروغۍ لري چې درې څلور وخته دوا خوري، خصوصا سنونه مثلا زیات وي، 60 او 70 کلو شاوخوا یې سن وي؟
لکه مخکې مې چې ویلې، د روژې د شروع کېدو نه مخکې باید ټول ناروغان د خپل معالج ډاکتر سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه د هر چا ناروغي جدا وي. حتی همدا فشار ناروغي هم رنګارنګ ډولونه لري. مخکې مې یادونه وکړه، نو کېدای شي یو ناروغ روژې سره ښه شي، اما بل ناروغ د روژې سره په شدید حالت سره مخ شي. نو بهتره دا ده چې اول خو د خپل ډاکټر نه چې دا ته دوامدار درمل اخلي هغه نه مشوره واخلي او ما له مخې تنال شي. موږ دوه ستونزې سره معمولا مخ کیږو. هغه دا چې یو ډول خلک دي هغوی مریضان دي لکه یا مریضان نه دي لکه یو اومندواره مور چې راتمیر ماشوم لري هغه یو دم ډیر خواړه نشي کولی چې پښتنې کې دومره خواړه وخوري چې هغه شپاره ساته کار وکړي. نو دغه میندو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی دا چې دی او شیدې ورکوونکي میندو چې واړه ماشومان شوري لري دي کولی شي چې روژه ونیسي او وروسته به دې قضا راوړي یا بل شدید ناروغان دي. نو یو ډول دسې خلک لرو چې هغوی عادت د سې دي چې روشه خوړل وته ډیره سخت پخ کړي سره د چینا روغان یو نرغتي زیاتی خو نه کیږي یو عادت نه مو استقامت نه کیږي چې هغه په دې ورځ کې روزه وکړم. نو دې خلکو لپاره خو موږ د اسلام د سهولت دی موږ ته د سلار چاري خو دي چې هغه زمنګ لپاره د صحت تضمین کې زمنګ ژوند تقاله منطقي او د پایښت باندې دی. اما دیم ډول د خلک چې سړي ناروغي دي عادي ناروغي وي وي ولا مې دي تکلیف سره ما فکه روزه خوري دا خلک به بیمانه خلک دي دا صف خلک دي. نو دلته زما دا توصيه ده چې هر څوک د خپل ډاکټر سره زین مشوره وکړي. د شکر ناروغي ځنی خلک دي هغوی کله ناکله ګولې خوري او دا د شکر ګولې به ممکن قصات یا لسات روسه نه فار دومره ضعیف کی چې حتی زوف کې دوته راځي. نو چې کله ډاکټر سره مشوره کوي دا باید پورس کې دي چې خوړو وخوري چې دا زوف شي. اما بعضی ناروغان چې هغه روژه وته ګټوره ده. نو در کل زما به لمړی دی چې د ناروغانو لپاره د نږدې ډاکټر سره مشوره خپل وکړي او هغوی دي په خپل سر باندې نه دوا تغیرې او نه دي خواړو کې تغیرات راوړي. د میتی والا لپاره خو سپارښتنه امدا ده چې اکثره موږ چې خلک ګورو د میډي د ستونزو شکایت کوي پروژه کې د دې لپاره خو دا داده چې پجریان د روجماتي نه تر پښتني پوري لګ لګ خواړه واخلي یو دم د میډي نه زه ته ځکه د میډي سوزش ډیری او میډه د تحمل به نه لري چې دا ډیر خواړه په یو وخت کې جوس او تحمل او د هضم او جذب ته برابر کی. خو خبر امدار چې دوی اول خواړه اغه مقدار کم کی دفعات زیات کی لږ چې خو دې چې د زما خبره له خلکو ته به واضح وي په یو وخت کې اندازه کم وي. اما دا تکرار سو زلوی لکه ما رجماتی وخت لیک خوړو خوړي به یو سات بعد لیک نور خوړي به چکلو د کیګ لیک نور خوړي او همدارنګه پښنمی ته چې په فاسیږي په ول د پښنمی کې او د اذان خلنځي وخت کې نو دا دفعات زیات شو مقدار کم شو. نو د میډي د تکلیفونو خلق لپاره دا یو خاص استراتیجی دی. دویمه استراتیجی دی د میډي تکلیفونو لپاره امدار چې د سرکی او ترشباب او داشینه کم خوړي. او دریمه خبره دا چې ځینې خلک د ثقیل خوړل کې لوبیا غوندې متفخت تمامېږي د لوبیا په دین دا دي کنه نه خود دي دا دي وخوري د سره دغه میډي تکلیف کم وي. خو زه به په دې خبره تکرار کوم چې د لف ګلاس کم یو باید په بیلابیلو وختونو کې لس کړي چې باید لس ګلاسه یا لس ګلاسه زیات اوس کړي شي. خو د ماښام نه تر سهاره پورې باید دي چې په یو وخت کې لس اوس کې دا دومره ګټه نه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. د خبرونه هم ورسته شي بي دي راځي د بحث کرا کرا راټولو. ډاکټر صاحب په خوراکونو باندې مو خبرې وکړې د څښاک په اړتیا مو خبرې وکړې د خوراکونو ډولونه هم تاسو ویل چې کوم مواد پروتین لپاره باید واخیستل شي کوم بدن کوم مواد باید د هضم لپاره واخیستل شي ورته نور یو څه. ډاکټر صاحب چې دلته بل فکر کوم تر اوسه بحث پیونسو هغه په روژه کې فزیکی فعالیتونه دي چې په افغانستان کې اکثره خلک د ځمکې کارونه کوي څوک مثلا مزدوری کوي په روژه کې ځکه چې مزدوری او کارونه ونه کې نو بیا همغه د چې نفقه نشي پیدا کولای. روژه کې فزیکی فعالیت څه ډول باید تنظیم سي ډاکټر صاحب؟ او آیا هغه کسان چې په روزه کې د روزه په جریان کې ورزش کوي د ورځې له خوا ځکه د شپې له خوا خدا شپې کله دا ناکله داسې وي چې امکان نه وي پکې چې سړی ورزش وکړي دغو کسانو ته څه سپارښتنې لري؟ ورزش او فزیکی فعالیتونه باید د روزه سره څه ډول انډول سي؟ یو اوریدونکي وصل د ډاکټر صاحب بخښه د اوریدونکي به منتظر نه پرېږدو بیا به دغه پوښتنه هم ځواب کوم. مهرباني ستړي مشي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. یو ورځ بیا علیکم ول حکیار صاحب لیم دا ته یو مسله و چې به مسله دا ډاکټر صاحب پر تعلق لري کتابونه پروکټل چې بچارون باندې څوک وايي په روزه مچې څوک وايي نه مچې کنو می دې ته وصل کاو نو کوز کاو پر وګچه نو می دې ته ورتلل ر بیا خو کتاب راځه په مټیر او می دې ته نو ورتل دغه مسالې ته تل نو دا چې دې مسله د دامن ډاکټر صاحب سره کښنه کو کې چې د تیمه له حاضر صدا مسله را حل کړه واجی علماء وي په روزه په مټیر په پښتری واجی نه په مټیر اصل چې دا راتند وي د غوښه په دې باندې نه مټیر درا کو دې مټیر و بیا هم خلق مختلف دي نو کوم ثانیه تتلل خو جلا خبر دا کوم دي ته دا سیروم مصری او سری په مليده یا ادرار کوي مثلا نو بیا د کدی له حادثه د داسه مردا مشوره غواړو دا کدی
سلامات
مسره
مننه حقیار زابلای صاحب کورم ودان ډاکټر صاحب د موضوع ته اشاره وکړه یو ځل یو بحث یو چیرته فکر کوم کوم دنیا عالم نه یو چا وکړه وایداغه د پچکارۍ موضوع څنګه په پچکارۍ یا سیروم باندې روژه ماتیږي کنه بهغه ډیر ښه جواب ورکړي کدای سي تاسو هم روسته نور وضاحت ورکړي کله چې د انسان خبره پچکارۍ ته ورسېده یا سیروم ته ورسېده معنا چې دا چې هغه ناروغ دی نو ناروغ لپاره خو بیا روژه خوړل فکر کوم باید وي خو یو روژه ونه نیسي ځکه کله روژه ونه نیسي ممکنه ناروغي زر جوړه نسی یو بل اوریدونکو راخلو بیا ټول پښتنې سره ښه اوریدونکو اړیکه پرې سوي د تخنیکی همکار اشاره کوي یو بل اوریدونکو راخلو بیا بس پاتې روسو مې باندې وکي ستړي مشه ازادي راډیو نه روغتیا رجبن شتمنې پروګرام اوري مهرباني غږ مو راځي د راډیو غږ مو ټیټ کړئ خبرې وکړئ په فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه لري بخښنه ترې غواړو چې غږ نه سو اوریدلې فکر کوم تخنیکی ستونزه به وي خو په وار وار فکر کوم هڅه کوي حتما به پښتنه لري خو پښتنه به کېدای شي په نور خبرونه کې جواب کو ډاکټر صاحب همدغه فزیکی فعالیت ترازو بیا به راشو دغه د سیروم او د پچکارۍ بحث بیا به کرا کرا خبرې پای ته رسو مهرباني ډاکټر صاحب
مننه د ټول موضوع مخکې یو بل خبره وکم چې اده نیولوزی پروژه کې اکثره ماشومان محروم وي ځکه چې موږ غټان پښتنه کوو او بیرو جماعت یې کوو د ماشومان ته فاله خوړه ورکول کېږي د پښتني خوړو ته فاله کېږي هغه نیمه ناقصه او زړه او د ماشومان په دغه پروژه کې د غذایی مواد کمبود سره مخ کېږي زموږ د ټول کورنۍ نه هله ده چې د ماشومان تقسیم وقات کې تغییر مراولې غرمه کې وته مستقل دی کوي او په دې دی کې وته یا وخاچوي او کوخني حبوبات لکه لوبیا نه خود دال حتمی و تواچوي دا مشوم ارتیا لري او دا مشوم درنه محروم پاتې نشي بل خفه د شپږ مشنه پولیس مشومان یو کلان انا همشتنی او د کلان او دینه پول نو سره زما ټول موضوع ته چې فزیکی فعالیت دی نن ته یو خبره ډیره مهمه ده دا تند چې دا د بدن اخیری تحمل یعنی موږ باید مخکې دینه چې تیږي شو باید ووسکو اما کله چې تند ول سیګ نور بدن تاسو نور خبر درکې چې دومره ته بدن د مخکې چې نو توان نه لري زره ووسکا نو کله ځنی خلک ورزش کوي او ثقيل ورزش کوي په روجي په جریان کې نو دا د بدن معیار د مصرفي او دا نفر د کمبود مواد معیار سره مخ کیږي چې دا د خردردي او د بیل بیل ستونزو لامل ګرځي پروژه کې به زما یو غوښتنه هم ده وي کوشش باید وشي چې اول ثقيل ورزش پروژه کې ونشي او بدن د هغه مخفي تګي څخه وساتي دویم کوشش وشي چې ساده حرکت شي دا قدم وهل دا هغه هم سوري ته تاسو مخکې د زینو کاریګرو یادونه وکړه زما به کاریګرو ته نکم دی فزیکی فعالیت ته دا فزیکی فعالیت ډیر مهم دی یعنی فزیکی قدم وهل شي ګرځیدل شي ساده منډم کشي کړي ته ځري یو اندازه په کار ده اما متصل خلونه ورستنه ځنی خلک دي چې څنګه د ماخام او جماعت یو کې هغه دومره د ورزش رقمن چې سم دي تاسو نه مشکرات پیدا کوي هادي اقل یو ساعت انتظار وکړئ هغه نه باید ورزش وکړي ځنی خلک چې کاریګر دي هغه د لمر سره ډیر مخ کی تر وسه وسه دي ټول کاریګر ورونه دا کوشش وکړي او همدارنګ خويندې چې زموږ په کور کې ډیر کار کوي چې د لمر څخه ځان بچ ساتي کوشش وکړي د ونی سوري ته هر نیم ساعت یو ساعت بعد کینی او خپل د ځان معالجوي میکانیزم ته فرصت ورکړي همدارنګ که ضرورت دی شدید ضرورت نه لمر سره ځان دی نه مخه مخ کړي که چیرته به هم مخ کیږي کوشش دی وکړي چې هغه خلګان پیدا کړي چې د لمر مستقیمه شعاع د دې مخ نه بچ کی او د بدن د پوستکی نه نو په دې شکل باندې هغه پټه تا تنده هم وقایه شي دا بهتره ده. د دې ترڅنګ باید کوشش دا وشي چې دا د کاریګرو دا د کار کولو وختونه لږ تنظیم کړي، داسې وختونه کې دا کار وکړي چې د لمر هغه شدید شدت نه وي لکه تکنده غرمه نه وي، بلخاصه د یولس بجو نه تر درې بجو پورې که په دې وخت کې خوب او داو کې وغیره مخکې وروسته کار وکړي دا به دې ته ډېر ګټور وي. حقیقت صاحب چې کوم پوښتنه وکړه تا ډېر ښه جواب ورکړو، دا د مولي صاحبانو ښکلی جواب دی چې دومره مریض شو چې هغه سرم ته سم لاستو نو هغه خو بیا خوراک متروا دی او پاتې شو که څوک شوقي سرم که ځینې خلک دي کلینیک ته راشي دوا چې ورکوي وته وایي نه ډاکټر صاحب ماته سرم وکړه، نو بیا خو هغه شوقین دي چې لپاره د زیرنیسته شمېلې او هغه معالج ډاکټر بیا وګوري که شدید نه وي نو بیا ضرور نه دی سرم میډې ته ځي ګردو ته ځي زه به لاند ته کوي اما څه چې مونږ رګ ته لیږو هغه رګ ټول راوړي زړه ته او د زړه نه بیا بیرته بدن ته خورېږي او هغه څه چې په خوله خورو هغه میډې ته ځي، نو تا به د میډې نه او د رګ نه هغه اضافي مواد ګردې ته ځي، هر هغه مواد چې بدن یې خارجي هغه ګرده ته سیاکۍ پاک بیتر او اچي او د پات په یي نو بهتر اداره چې موږ لک محتاط سیګو اما کوشش وشي د خپل روغتیا لپاره ډیر کوشش وکړو. مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او خیر وي. فقط د پای شی بوت رسیدلی یو بل پښتنه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خواړه باید دومره ډیر نسی چې په وجود باندې بار سي، اما د څخاک باره کې مو ویل چې لک تر لګه دولس یا شاو خالص ګلاس بعد په اوسط ډول وبو وسخل شي په عادي ژوند کې حتی پروژه کې هم څنګه کې د شپې لخوا مثلا ډاکټر صاحب او بو ډيري وسخل سي هغه خپل په پښلمي کې مثلا سړی پر لپسې ورتیا ولري شپږو ګلاس ساته ګلاس او بو وسخي پیسې مې کې هغه د ورځې لخوا په فزیکی فعالیت کې دغه او بو ذخیره کېږي په بدن کې فزیکی فعالیت ته مثلا اجازه ورکوي چې بدن یې ولري ځکه د او بو خو بیا د فتن خارجي ګننو په وجود کې به وي د ورځې په جریان کې
دا یو خسته تیجی یو خطه ګلار نه ده چې په یو وخت کې پینځه شپږ ګلاسه او بخل وسکی دا په بدن کې په خړه ډول په حجراتو کې نه ذخیره کیږي او د ورځې په اوږدو کې بدن لپاره او د فعالیتونو لپاره پوره ډول مایعات نه ورکوي دي ته بلل شي او د ضربه بيته د ادرار د لاره خارج شي. خو خبره دا ده چې یو یو ګلاس په هر ساعت کې وسکل شي، بل خاصه کله چې موږ وسیو لکه مخصم شپک بجی اوس کچی تا شپ و باندې شپک ازان کیږي د ماخام، نو بهتر اداره چې لومړی رو جماعت موږ په اوبو کو په تازه اوبو کو یا په شودو یو کو که د روړې په منځ کې اوبو وسکې زه نه خلکو کې لودین سیم راواش دي وای چې دا اوبو چې روسته اوس کې خلک چاغي اوبو یې کله څنګه چاغي اوبو به ترین وسیله ده د ټولو خورو د انتقال لپاره که مخ کې لودړې خورې اسکې که په ما باندې ډوړې کې اسکې او که په اخر د ډوړې کې اسکې تل ګټه وری دي. نو ښه خبره دا ده پاول کې موسکی ما باین کې موسکی وروسته د ډوډۍ نه موسکی به کله چې تاسو او بجی د خپل خواړه بس کړ په ونیمو کې یو ګلاس بیا وسکی اته اتنیم بجی چې به تراو ته ځي به یو ګلاس او وسکی د تراو په منځ کې یو دوه ګلاس وسکی چې به ته تراو نه رالی او د کېږي یو ګلاس وسکی او کله چې خوب ته برابرېږي یو ګلاس شوه وسکی همدارنګ په پښنمی کې فلو پنځه ګلاس شروع تر ختمه پورې په بیلا بیل وختونو کې وسکی نو دا به زموږ د بدن لپاره او به ذخیره کې خو یو دم ډیر چیسکو څو پنځه ګلاس هم زموږ د ادرار ته یو به ته خارجيږي او همدارنګ کومنګ ډیر یو به پنځه شپږ ګلاس یو دم سکو دا هم زموږ بدن لپاره ګټور نه دي او ټول نه ذخیره کیږي نقص نه کوي خو ټول نه ذخیره کیږي بهتر اداره چې په بیلا بیلو دفعات او وقفو سره واخیستل شي.
کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم اوریدونکو زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل میلمه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین نه ډیره ډیره مننه.
Thank you. خاموشی رو باشوره، دست نه پخل و تاکه خاموشی رو باشوره.